سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخم و بجوشي د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځنګړي شوې ده. زموږ همکار فرشته ساک به تاسو ته په دغه خبرونه کې د دینی او عصري علومو ترمنځ چې څومره توپیر موجود او څومره اولویت ورکړل شوی پر همدې موضوع غږیږي. اوس هم خبرونه د الو ټراست په نوم د ماین پاکۍ موسوایي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومتره اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2020 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتره وي. دې موسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې دا ساحې د هېواد په شپږ ولایتونو کې ثبت شوې دي او د هغه پرله پسې ګواښ اخی چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بین کې دا یادونه هم شوې چې اوسمهال د نړۍ 6 هېوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره خامخدي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسې تل په افغانستان کې فعالیتونه کړي، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. دا چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوهنۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د COP29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هایپر فرانس پریس خبري اژانس ویل چې افغانستان له هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یوس آی ډی وایي په افغانستان کې د غلو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو سړي پر خپل ایکس پاڼه پی بی بین کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د افغاني غلو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو او لیدونکو په سلامونه مظفر شته ساحه هر کله کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې مو قربانه يم. په دې خبرونه کې به پر دې باس وکړو چې په افغانستان کې عصري علوم ته څومره ضرورت دی، ولې په دې اوسنی عصر کې عصري علوم شاته کیږي او د طالبانو لخوا په روزنیزو بنسټونو کې په مکتبونو او پانتونونو کې پر دینی علوم ټینګار ډیر زیات دی او عصري علوم ته اشاره کړی. خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، که تاسو هم غوښتل په موضوع کې را سره بحث وکړئ خبرونه ته زنګ وکړئ شي موږ سره په بحث کې ګډون کولای شي. په خبرونه کې نن را سره قدرمن میلمانه د افغانستان محترم استاد مستور سیلاب، استاد خالد او میرمن ارمل او صفات الله زاهدی هم شته. میلمنو ته خراغلاست وایم خبرونه ته. تاسو ټول خراغلی خبرونه ته کور موادان چې موږ بلنه مننه. شروع کول میرمن مستوره سیلاب نه. میرمن سیلاب خبرونه ته خراغلی که تاسو دارته وایي چې فکر کوم تخنیکی همکار اشاره کوي چې د میرمن سیلاب بډی کوم سره قطع شوې ده. صفات الله زیدی صاحب تاسو خبرونه ته خراغلی که په سر کې تاسو راته وایي چې په اوسنی عصر کې عصري علوم ته څومره ضرورت دی.
ډېره مننه چې وخت مو راکړ تر څو پرې زه ستاسو سره په دې اړه باندې بحث وکړم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن سبا په نړۍ کې د ټکنالوژۍ اثر دی او د نړۍ ډېری خلک اوس پر عصري علوم باندې اعتقاد او په دې برخه کې کار کوي. اوس دوی اړتیا لري تر څو پرې د عصري علومو څخه استفاده وکړي او دلته خلک د عصري علومو سربېره دینی علوم هم زده کوي. ولې مهم دا دی چې په ټوله نړۍ کې هر څه چې نن روان دي د ای آی ټکنالوژۍ په مخ باندې پر مخ روان دي او په دې برخه کې اوس کار کوي. که تاسو وګورئ امریکا کې، یورپ کې د دې سره تر څنګ خپل اسیایي هیوادونه چې دي هغه اوس تر ډېره پورې د عصري ټکنالوژۍ لپاره کار کوي چې تر څو پورې عصري ټکنالوژي رامنځته کړي. نو دا هر څه په عصري علومو باندې کېږي. کله چې موږ په کمپیوټر ساينس ښوونځي کې زده کوونکي ونه لرو، موږ د طب زده کوونکي ونه لرو، موږ د حقوق او سیاسي علوم زده کوونکي ونه لرو، دغه سره تر څنګ موږ د کمپیوټر په ژبه، موږ د انګریزي ژبې زده کوونکي ونه لرو، موږ مثلا نورو اروپایي ژبې هغه خلک زده نه کړي، نو څنګه به هغوی دلته دغه بیا د اصلي علومو څخه استفاده وکړي او په دې برخه کې به کار وکړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې باید د اصلي علومو لپاره زمینه برابر است. لکه څنګه چې موږ اوس وینو هلته امنیت شته، صحیح خبره ده، خو ولې د زده کړې په برخه کې باید لا نور هم هغه نړیوال پوهنتونونه چې په نورو هیوادونو کې بورسونه ورکوي یا د هغوی دپاره سکالرشپونه برابروي دا باید افغانستان لپاره هم ورکړي، تر څو پورې افغانستان څخه خپل د افغانستان د اوسنی حکومت چې دی خپل طالبان چې هلته شتون لري هغوی باید ووایي چې راځئ تاسو ته موږ ښځینه او نارینه په دې برخه کې درکو، تاسو زده کړه وکړئ. اوس وګورئ نن سبا اکثره هیوادونو کې خلک د بانکونو په لوټولو باندې د ټکنالوژۍ په مرسته باندې بوخت دي او په دې برخه کې کار کوي. یا مثلا تاسو ته واورېدل د تیرو ځلو انتخابات کې د ټرمپ او د هغه ویل چې ایران په دې برخه کې کار وکړ تر څو پورې هغه هیک کړي د ځینې انتخابات یا ځینې معلوماتونه. په دې وروستیو کې داسې داګانې کولې چې د یو کاندید هغه معلومات بل کاندید ته لېږل شوي وه. نو دا د عصري علومو په مرسته شوي وه. دا هر څه په دیني علومو په برخه کې دومره څه هغه نشته. دا زه چې اوس تاسو سره خبرې کوم چې موږ او تاسو د استرالیا د لارې وسلو به یو استودیو ته او دلته ټوله دنیا کې نن سبا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنیو باندې خلک ګوري. دا د عصري علومو برکت دی چې په دې برخه کې کار کوي. ښه، په افغانستان کې دینی علما هم دې برخې ته ژمن دي چې باید عصري علوم رامنځته کړي او عصري علوم زده کړې لپاره کار وسي او دوی باید په دې برخه کې لا نور هم زمینه برابر کړي. کام دا طالبان دینی زده کړې کوي خو له دوی عصري علوم زده کړې هم باید وکړي، ځکه چې د دوی لپاره اړینې دي. کله چې عصري علوم زده نه کړي نو موږ باندې تل شاته پاتې یو، لکه تیر څو کلونو چې موږ شاته پاتې وو او په دې برخه کې به بیا هم هیڅ لاسته راوړنه ونه لرو.
تمننه زایدی صاحب، استاد خالد سراج هم په خبرونه کې را سره میلمه دی. استاد سراج خبرونه ته ډیر خره غلی. تاسو هم تاسو په افغانستان کې په هنتون کې استاد یاست، دا راته وایي چې په افغانستان کې تر دې مخکې چې طالبان پر حاکمیت راشي یا حاکمیت ورسیږي، آیا د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب کې دینی علوم او تزای نه وو چې دوی وس ډیر پیټینګار کوي او که دوی غواړي په نوې اساس دوی دینی علوم پر دې تحصیلی نظام کی دوی ورزیات کری؟ استاد سراج تاسو زمون غږ لری؟
مننه، سلامونه او نیکی هیلی.
علیکم سلام.
بله بله،
مهربانی استاد.
استاد مرزی
و بالکل ساسو غږ
درس. سلامونه درنو سازانو تا ملمنو تا او اوریدونکو ته د موږ طرفه ډیر سلامونه او نیکی هیلی. اصلي خبره دا ده چې مخکې دې نه چې تاسو سوال ته ځواب وایم، خدای جل د عظمت خو چې دا انسانانه پیدا کړی په دې خاطر چې په ځمکې کې خلیفہ شي یا د ځمکې آباد کړي او د خلکو د خدمت مصدر وګرځي. دغه انبیا چې را لېږل شوی ده او دا دومره تاریخ چې موږ لولو د صحابه او حتی د نور انبیاو دغه په دې خاطر د جنجالونه او بدبختیانې همدغه وي چې خلکو ته پوره هغه د الله پیغام چې هغه پوره دین ده پوره پیغام ده هغه نه ورسېدل خلکو ته. نو مطلب مې دا ده دلته چې زمونږ د برداشت د دین نه همدغه ده چې خلکو ته خدمت وشي او خلکو ته خدمت تنها په یو طرف نه کیږي چې یو طرف نیست. بالکل په دې کې مهمه یعنی دا مهمه خبره ده چې دین باید خلکو ته زده شي او دین په اصولو باندې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي. خو عصري علوم یا عصري مضامین دا چې دا د دین نه جدا نه ده او دین ورته اهمیت ورکړی. دین حتی په قرآن کې ویلي دي چې ولا تنسى نصیبک من الدنیا، او بل خدای په بل آیت کې ویلي دي چې واعدوا لهم استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. او نو دغه د آیتونو او د احادیثونو برداشت هم دغه ده چې په ټکنالوژي او په معاصر او سمبال مجتمع چې دی خلکو د خدمت مزر ګرځي. او کدا غنی نو دغه مونږه د خلکو د بندگانو خدمت پوره نشو کوي. نو په دې خاطر دا الله حکم دی یو خبر. بل خبر دا ده چې په مخکینی حکومت کې چې و همدغسې عصري علومو ته او دینی علومو ته دواړو ته فکر نه و شوی. یعنی تاسو که وګورئ دا شل کلن جمهوریت کې صحیح ده چې پرمختګونه شوي یو په بعضو میادینو کې او مطلب سکالرشپ دغه برابر و رسمیت پیژندنه وه خبره ده د خبره صحیح وه، خو په داخل په افغانستان کې نه عصري علومو ته سم خدمت شوی و او نه دینی علومو ته. نو اوس کار دا ده چې دغه اوسنی حکومت او امارت اسلامي باید هغه پوره د ځوانانو فکر وکړي او د ځوانانو د تشویق ذریعه برابره شي چې خلک او ځوانان ونه تښتي، خلک د دین نه بیزاره نشي او داسې یو حالت پیدا نشي چې خدای نخواسته د دغه غلط تجربو او د دې غلط مواقفونه د ځوانانو خواستن زړه توری نشي او 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 د دې سبب نشي چې د دین نه بیزاره نشي. نو خبره څه ده چې عصري دینی علومو ته چې اهمیت ورکي بالکل ښه خبره ده، خو عصري علومو ته که دوی اهمیت نه ورکوي نو دا د الله د احکامو مخالفت ده. ما خو دغه نظر ده.
ډېر زیاته مننه استاد. په خپرونه کې را سره میرمن ګلرخ آرمل هم شته ده. میرمن آرمل، تاسو هم خپرونه کې ښه راغلاست. وایم تاسو خپله په افغانستان کې استاد یاستئ، تاسو زده کړې کوئ، دا راته ووایئ چې په د اوسني شرایطو کې افغانستان کې ډېرې ښځې نجونې له زده کړو نه شاته پاتې دي، او تاسو خپل لخوا تاسو دا ووایئ چې په اوسني عصر کې د ښځو د نجونو زده کړه څومره مؤثره ده یوې ټولنې ته. یوه ټولنه به بدون د دې نه چې ښځې او نجونې هلته درس پکې وي، عصري علومو ته، دینی علومو ته لاسرسی ولري، یا یوه ټولنه مخته تللی شي؟
سلامات اوسئ. صحاب صاحب، ډېره زیاته مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته.
علیکم
السلام. صحاب صاحب، د تاسو سوال په اړه زه دا ووایم چې زه خپله هم معصله یم. طب پوهنځي کې البته دا درې کاله کېږي چې زه له درسونو نه شاته پاتې یم او په مکتب کې فلحال استاده هم یم. مونږ ګورو په افغانستان کې ژوند کوو، د مونږ اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، فرهنګي او هر برخه کې مونږ ټکنالوژي ته او عصري علومو ته ضرورت لرو. زه خپله د طب محصله یم، صحیح چې مونږ دینی علومو ته ډېره زیاته اړتیا لرو په هره برخه کې، مګم په څنګ کې مونږ عصري علومو ته هم اړتیا لرو. مونږ خپله په طبابت کې په څنګ د دې کې چې مونږ عصري علوم ته ډېر زیات ضرورت لرو، مونږ دینی علومو ته هم ضرورت لرو. مګم نشي کېدلی چې مونږ د فلحال په کوم افغانستان کې دلته چې مونږ اوسېږو، یعنې طالبان تنها دینی علومو باندې تکیه کړی دی، مونږ باید تنها دینی علومو مخته اوسو. اصلا عصري علوم ډېر کم مخته ځي، خصوصاً ښځو لپاره خو هېڅ اصلا دومره زمینه فعلا مساعد نه ده. زه خپله دغه محصله یمه، پاتې یمه له خپل درسونو نه، ولې چې دغه طبابت خپل عصري علومو پورې اړه لري، دینی علوم هم پکې ډېر رول لري. مګم زه چې څنګه خپل درسونه نن مخته نسم ولې، همدغسې ډېرې نورې محصلین دي چې خپل درسونه مخته نسي ولې، ولې مونږ ته زمینه مساعد نه ده. مونږ باید تنها اوس باید لاړ شو او مدرسو کې درس ووایو، بس خلاص. نور مدرسو کښې مونږ نسو کولی چې مونږ ټکنالوژي مخته وسو یا مونږ طبابت تنها له مدرسې نه زده کړو. مونږ ډاکتران ته ضرورت لرو، همدوس ډېر شخصانې دي مونږ دي چې مونږ ډاکتران نه لرو. د څه شي نه شاته پاتې یاستو؟ مونږ اصلي علوم نه لرو فلحال. له ټکنالوژي نه ګورو افغانستان څومره ډېره شاته پاتې ده، دا له عصري علومو نه شاته پاتې دي. هلته عصري علوم نه وي. اوس فلحال لکه څنګه چې مخکې استاد وویل چې مونږ له تاسو سره وصل کېږو یا له نړۍ سره وصل کېږو، له څه شي نه لاندې عصري علومو نه وصل کېږو. مونږ دغه غوښتنه لرو له طالبان نه چې دوی باید خپله مونږ هم باید غږ وکړي، خصوصاً زما خورې، زما مورې، تاسو باید داسې له مونږ سره همکاري وکوئ د ټکنالوژي په برخه کې، اقتصادي، طبابت، فرهنګي، ټولو برخو کې. ولې زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تل ویل تاسو باید فعال اوسئ، پیشرفت وکوئ. مګم دا په هېڅ ځای کې نه دي ویلي تاسو تنها دیني علومو کې دا پیشرفت وکوئ، بلکې ویل شوی ده تاسو باید په هره برخه کې تل پرمختګ وکوئ. دا پرمختګ خو تنها دا نه راوایي چې تاسو دیني علومو کې پرمختګ وکوئ. نو غوښتنه مو دغه ده څنګه چې تاسو په مکتب کې هم ستاره مګم مکتب موږ زیاتره باید څنګه حتی په مکتب کې د دې تدریس د علوم دیني زیاتره د نور باندې ډېر تکیه ونه کړو او استادانو ستړي باید زیاتره علوم دیني تدریس وکړي په څنګه خپل کوم مضمون موږ شاګرد ته ورکړو باید هغه مضمون کې کم درس ورکړو او دیني علوم ته درس ورکړو دا خو تن هغه دي دیني علوم باندې موږ مخته نه شو تلای ځکه چې باید اصلي علوم هم وي نو زموږ څنګه دا غواړم یو مسلې په توګه دی او استاد په توګه چې موږ باندې ځکه چې کالو باندې تاسو خپل راځي له موږ سره د موږ پاین دي موږ ماین دي له موږ سره کار وکړي مګر په هغې هیڅ دا پرېښه نشته او دا غږ نشته بلکې ځان شسته باید د څه کولای شي کورس کې نه او یوازې د دیني علوم باندې کوشش وکړي
ډیر زیاته مننه میرمن ارمال زایدی صاحب تاسو ته بهرته راوګرځو دا راته وایي تاسو په اروپا کې یاستئ په غربي نړۍ کې عصري علوم ته ډیر پام کیږي او شاید همدا راز وي چې دوی ډیر پرمختګ کړی دی په وسینی حالت کې افغانستان څومره ضرورت لري عصري علوم ته او که په دې وروستیو کې تاسو ملوستي وی راپورونه هم وایي چې په افغانستان کې دینی مدرسې مخ په زیاتېدا دي هغه زیاتېږي دینی مدرسې زیاتېږي ډيري زدکونکي په دې بوخ دي چې دیني زده کړې وکړي آیا دا یو قسم ته لار دوی نه جوړوي چې زدکونکي یا د افغانستان راتلونکي له لاسري علوم لري کی
یو دا دی چې څوک راولړي چې دیني زده کړې کوي دیني زده کړه واقعا هم لکه مخ چې سراج ته وویل په اسلام کې راغلي په افغانستان کې اکثریت وګړي مسلمانان دي او د دیني زده کړو یا زکول چې دی هغه فرض زموږ تعلیمي نصاب کې دیني زده کړې وي سراج ته وویل چې تیر حکومتونو کې هلته دیني نه خلکو دیني زده کړه وکړه او نه هم عصري علوم زده کړل زه وایم چې نه دا خبره صحیح نه ده تاسو وګورئ د تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسو په پوهنتونونو کې د ډاکټرا پورې استادان لرو تر ماسترای پورې لسګونه استادان اته په زابل غونډې ولایت کې او بیا په روزګان غونډې ولایت کې هم زه ماستری هم خلکو وکړله ډاکټرای هم وکړله او دا زه د دینی برخه کې هم درته شوم کته سي قاری بشیر احمد حنیفی پیژني هغه له رسنوي سره مرکې کړي دا د تیر جمهوریت د حکومت په مهال باندې هغه لوړ زده کړې وکړلې پوسټ التادی اوس د ماسټر زده کړې کړې او په الازهر پونتون کې زده کړې د دې سره څنګه لسکونه نور دیني علما بلاړه نه الازهر پونتون کې زده کړې کوي افغانستان اوس تر عصري علوم لپاره دومره اړتیا لري لکه یو ناروغ چې د یو درد په ښکارې ته اړتیا لري ځکه چې اوس دنیا د عصري علوم پر مخ باندې ځي زوایم ک اوس د بارنوی چارو وزارت ټولې چارې یوازې په قلم او کتابچه نه کیږي موږ د انټرنیټ لاله یا ټول وسلتو ډاټا لنور کنسلګریو اخلو او ډاټا نور کنسلګریو ته لیږو مثلا نخپل ټول پروتوکولونو ورته سیستمونه دا په یو الکترونیکی سیستم باندې سمبال نخپل ځان سره سیو کوو یا ساتو یې د دې سره تر څنګه تاسو وګورئ د کابل شار چینل په کیمرو باندې سنبال دی دا د عصري ټکنالوژي برکت دی او چې دوی اوس ټول کار د نړۍ اخلي او دا یو څه کار دی هر حکومت چې دا کار کوي دا تر ټولو څه دی که تاسو وګورئ سمول او تاسو داون پاکستان د عصري ټکنالوژي پر مټ باندې خپل خلکو لپاره په ټولو سبو کې دا سیستمونه نه سپړل کڅو اړتیا لري یوازې یو بٹن چې کاږي او خپل پولیس خبروي او هغه ته د هر څه په اړه معلومات ورکوي او هغه د دې هغه لوکیشن یا موقعیت کې دی هغه اخلي او د دې ته هغه د ترزان رسوي افغانستان کې موږ په دې برخه کې د عصري علوم په برخه کې ډېر اړتیا لرو ځوان چې همدا طالب چې اوس په دینی مدرسې کې زده کړې کوي د شل زره دینی مدرسې چې اوس شتون لري په دې کې دی راځي دې ته دینی علوم هم ورته زده کړو عصري علوم هم ورته زده کړو هغه کې کمپیوټر ورته شروع کړو هغه کې کیمیا او فزیک او بیولوژي هغه کې هندسه مثلثات کسان دا په دینی علوم کې هم دوی وایي اخو ولدا بیل درسونه مرتور کو په ساينس باندې پوکو زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه کته چې وګوري اوس دنیا کې په ټول دنیا کې اوس ټول عملیاتونه یوازې پیل دي چې نصری کی یا غزای دی سری کی هغه یوازې اوس د ټکنالوژي په مرسته باندې په ډیری کوچنیو ټیوبونو باندې الته د نست داخل دی او خپل ټول عملیاتونه د انټرنیټ د ټکنالوژي په مرسته باندې کوي، دا غي تداوی کوي، دا غي درملنه کوي، دا غي ټیسټونه اخلي، هغه پرې کوي او ګندې دانند د اصلي ټکنالوژي پر مټ دی. موږ بل تر څو زموږ ډاکټران د خپل هیوادوالو نسونه چیري او هغې کې به اخته وي. زموږ چې د عصري علومو دپاره اړتیا ډېره زیاته ده، لکه دا خورکۍ چې اوس مخکې وویل درې کاله له زده کړو څخه دا بې برخې ده. که د دې درې کالو پر ځای باندې چې دی اوس زده کړې کولی، دې ته د عصري علومو یعنې دې اوس د انټرمیډیکل پسې یا د یو بل سیستم د هغې سره یو کنکشن شوی وای، دلته د یو پوهنتون سره، د اروپا د یو پوهنتون سره، مثلا د فرانسې یو پوهنتون سره، د جرمني یو پوهنتون سره، یا د هغې سره ترڅنګ د امریکا د یو پوهنتون سره دا وصل وای. اول ته زده کړې کولی، هغې به دا به څومره شوی که دې یو سکالرشپ اخیستی وای، او دلته یې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي دپاره کار کړی وای، او د افغانستان ته تللی وای، لسګونه نورې زده کوونکي روزلې وای. زه فکر کوم دا به تر ټولو شوی، او اوس هم وخت د چارې دی، لا ډېر وخت نه دی د لاسه وتلی. هغه متل دی چې وایي ماهی هر ځلې د اوبو را وکاږي تازه دی. نو راځئ اوس هم لاس په کار شو، او د اصلي ټکنالوژۍ دپاره کار وکړو، او په دې برخه کې لاس په کار شو. همدا نن پوهنتونونه موږ لرو، دا اوس تاسې وګورئ زموږ اکثریت پوهنتونونه د نړۍ د نورو پوهنتونونو سره وصل نه دي. ما تیرو دو میاشت کې له یوه ادارې سره جرمني کې کار کوی، او هغوی د افغانستان پوهنتونونو دپاره یو سیستم جوړوي چې تر څو پورې دوی له نورو پوهنتونونو سره وصل کړي، سکالرشپونه ورته پیدا کړي، زده کړې ورته ورکړي، او د دې سره ترڅنګ دوی دپاره کتابونه ولېږي. تاسې باور وکړئ چې ما ډېر پوهنتونونه په دې ولیدل چې هغوی ډېری یو شمېر نوي او تازه کسان چې ورته راغلي وه، آن خپل ایمیل یې ماته صحیح نه شو لیکلی. ما به د هغوی څخه یو څه غوښتل، هغوی ماته دا نه شو کولی. د هغې سره تر څنګ خپل د موبایل په د ریزولوشن باندې نه پوهېدل چې خپل تصویر رسته وښیي، دوی یوازې همدا تصویر ښوي. نو دا چې یو سړی دومره پوهېږي نه، تاسې څه فکر کوئ هغوی به راتلونکي دلته څومره په عصري ټکنالوژي باندې نور کسان سنبال کړي؟ زه وایم مهمه دا ده چې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، مسلکي کسان پر دنده وګمارل شي، او د عصري ټکنالوژۍ لپاره د هغې څخه استفاده وسي. دا تر ټولو ښه دی. نن دنیا کې وګوره، اوس دې دپاره اړتیا نشته چې په میډیم یا اف ایم څخه باندې موږ نور نشرات وکړو. زه ولې د ټکنالوژۍ پر مټ باندې، زه ولې په انسټاګرام، ټویټر، انلینک، ټیلیګرام، د هغې سره تر څنګ ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک، دې کې زه ولې نشرات نه کوم، او زه ولې یو موبایل اپ نه جوړوم چې هغه کې راډیو ولرم؟ موږ دلته د افغانستان لپاره په همدغه دپاره چې اوس افغانستان د نړۍ د پرمختګ راځئ په لاره کې ده، موږ له جرمني څخه څو افغان خبریالانو د هغې دپاره د موبایل سیستم باندې یو راډیو جوړه کړې چې راځئ دې څخه استفاده وکړي. دا څلور ساعته وه، هیڅوک د دې کنټرول سیستم نه شي کولی، دا ساعت بندولی نه شي. دا سیستمونه ډېر یعنې هغه محدودې پارو هیوادونو چې یوازې هماغه هیوادونه حق لري چې تا کنټرول کړي، هغه ګرانځ چې دی یا هغه سرحد چې دی هغه بل څوک حق نه لري. خو ولې دغه برخې ته باید موږ پاملرنه وکړو چې موږ څه ډول خپل ځوانان د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې سنبال کړو؟ زه وایم چې د عصري ټکنالوژۍ دپاره موږ دومره اړتیا لرو. که تاسو وګورئ، څلور کاله مخکې هند کې یو افغان پولیس ته چې په کندهار کې خپل دواړه لاسونه د من د شنډولو پر مهال لاسه ورکړي وه، هند کې ډاکټرانو هغه دپاره لاسونه پیوند کړل. یعنې دا تر ټولو غټه خبره ده د عصري ټکنالوژۍ پر مټ باندې دا کېدل، دا په نورو باندې نه کېږي. که تاسو وګورئ، نن سبا د ړندو خلکو دپاره یو سیستمونه جوړېږي، یا د کڼو خلکو دپاره دلته کوم لیدلې اروپا کې هغې دپاره یو کوچنی ګوشکۍ دلته نصبېږي، او هغه دلته د په پوست کې ځای پر ځای کېږي چې هره ورځ هغې څخه دی په تکلیف خلاص دي. کله چې خبرې کوي دی ډېر غوسه اوري، دې ته اړتیا نشته چې ګوشکۍ دننه کړي. ولې دې کې دننه اوس غوږونو کې دا سیستمونه راغلي د ای آی ټکنالوژۍ په مرسته نوي جوړ شوي سیستمونه دي چې ډېر کوچني هلته نصب کېږي، او هغه چې ته کله ژوندی دا خپله چارج اخلي ستا د اواز څخه، او دا اتومات هلته ژر انتقالوي. د سترګو د پاره هم دا سیستمونه تاسو وګورئ هند کې اوس له دې مخ په ایسته به موږ اړتیا ونه لرو چې عینکې په سترګو کړو. زه باید لاړ شم خپلې سترګې زه چارج کړم چې کله مې سترګې چارج کړي هغه تر 5 کلونو پورې کار کوي او 5 کلونو بعد باید زه ډاکټر ته ورسم هغه بیا چیکي کې بیا اړتیا درلودل بیا راته چارج یې او کني نور سترګې جوړیږي. عینکې چې دي هغه ورځ تر بلې خرابېدل لري مثلا سترګې ضعیفه کوي نور ستا مخص چې دی هغه د دې سره صحیح نه یاریږي کله دې په سر درد کله نه. یعنې دا ټول د عصري ټیکنالوژي پر مټ باندې دا سره کېدلی شي. ولې اړتیا دا ده افغانستان کې چې راځي د خپلو خلکو خپلو ځوانانو لپاره عصري ټیکنالوژي بیل کړو راځي کار واخلو او د غیر لپاره سمدلاسه په کار شو. زه فکر کوم چې دا اوس هم په خپل په ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور ریاستونه او یو شمېر نورې ادارې د دې لپاره کار کوي چې ټولنیزو رسنیو څخه استفاده وکړي او د هغوی څخه ګټه پورته کړي او هغوی خلکو ته وایي چې دا کار کوي. ولې دا تعلیمي نصاب کې باید داخل شي دا یو ښه ګام دی کې دا یو دینی عالم کوي او کدا یو اوسنی حکومت کوي او که پخوانی حکومت کوي. یعنی زما خبره دا ده چې زموږ لپاره اړتیا دا ده چې موږ په عصري ټیکنالوژۍ باندې سمبال شو.
ډېره زیاته مننه زایدی صاحب. بس کې بیرته هم تاسو ته راګرځو ورزو استاد خالد سراج ته. استاد سراج په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې د طالبانو رخوا ویل کېږي چې مدرسې زیاتې شوې دي او په راتلونکي کال کې هم دوی ویل دي چې 14,000 نورې مدرسې هم دوی جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم دروازې د مکتب دروازې البته د نجونو پر مخ تړل شوې دي. تاسو څه فکر کوي چې د دغه مدرسو نه فارغ شوي ځوانان یا هغه نسل چې دغه مدرسو نه فارغيږي دوی به دینی علوم زده کړي ترڅنګ به دوی نورې کوم رښتې مختوړي لکه مختبه په راتلونکي کې دوی به په کوم برخو کې کار وکړي. دا تاسو څنګه ارزوي چې آیا باید اتنا دینی مدرسې زیات شي په دې برخه کې کار وشي او یا هم دا چې نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو واز شي او د دې ترڅنګ علوم هم ځای شي په دې کې؟ استاد سراج تاسو زما غږ لري. فکر کوم چې د انټرنیټ او تخنیکی مشکل له وجې استاد سراج موږ سره خبرونه کې اړیکه قطع شوې ده خو بیرته به هم کوشش وکړو چې ورته راشو. زایدی صاحب تاسو راته وایي چې په اوسنی وخت کې موږ 13 ورځ هم یو راپور درلود طالبان پر دې ډېر ټینګار کوي چې موږ د عصري علوم او د پوهنتونونو او د مدرسو ترمنځ د واټن لري کوو او دوی ډېر ټینګار په مدرسو کوي. دغه مدرسو نه فارغین نه ځوانان به پراتلون کې کیسه کوي.
فکر کوم چې اوس ما مایک خلاصو. دا ځوانان چې اوس دوی اوس هم د کوشش کوي دینی زده کړې چې تر سره کوي او د نورو لسوالو راغلي او دوی په مرکز کې یا د ټولو ولایت په مرکزونو کې اکثره اوس د انګریزي ژبې لوست کوي کمپیوټر زده کوي خدا کار کوي. ولی یوازې د انګلیزي ژبې لوست او کمپیوټر دومره د دوی سره ډېر مرسته نه کوي. دوی باید په عصري علومو په نوي سیستمونو باندې یعنې د دوی هغه تهدابي بنسټ چې د لومړي ټولګي څخه شروع کیږي دا کم داسې پیل سي ښه دی ځکه په تعلیمي نصاب کې دیني علوم یو د دوه مضامینو ته اضافه سي او نور دغه ښوونځي پرانیستل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه خبره وي او یوازې تعلیمي نصاب سیستم
زایدي صاحب څنګه چې تاسو مخکې ویلې دغه دینی علوم په خوا هم د افغانستان په تعلیمي نصاب کې په تحصیلي نصاب کې ډیر متوازن شکل باندې په خوا هم ځای شوی وو. زه نه پوهیږم که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته لیدونکو ته تاسو وایئ چې آیا تر هغه اندازې هغه نصاب سم نه وو چې دوی دونه اضافه پکې راوستله دوی دینی علوم پکې زیات کړ او محصلین او شاګردان شکایت کوي ځکه چې په دوی باندې فشار د دینی علوم دومره زیات دی چې دوی نشي کوي هغه عصري او اساسي مضمونو ته خپل ورسیږي. نو آیا د دې ځای وو چې دوی دغه نصاب تبدیل کړي؟
زه فکر کوم ګوري ما په افغانستان کې پوهنتون لوستی او د دې سره ترڅنګ مې نورې زده کړې بیا په نورو هیوادونو کې کړې چې په امریکا او جرمني کې. ولې که موږ د نورو هیوادونو هغه تعلیمي نصابونو ته وګورو هغوی د خپل مثلا جرمني کې دوی خپل د ریلیجن په نامه یا د مذهب په نامه خپل مضمونونه لري. امریکا کې وګورئ هغوی خپل مضمون لري. ولی افغانستان کې موږ تر پوهنتون پورې هلته دیني مضامین درلودل، فقه مو لوستل، میراث مو لوستی، د هغې سره تر څنګ نور زده کړې مو کولې. هماغه کتابونه چې دوی لولي هغه موږ هم لوستل. ګورې یو څوک په یو طالب العلم بچي د وړې دورې هغه کسانو به هغه زده کړه چې دوی کوله، موږ به چې د میراث زده کړه چې به موږ په دولسم صنف کې کړې وه یا تر څوارلسم ټولګی پورې موږ کړې وه، زموږ هماغه زده کړه هم تقریبا د دوی د سویې سره برابره وه. خو ولې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هماغه نصاب که پاته سوی وای، زه وایم ښه که چیرې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د تعلیمي نصاب برخې دپاره یو یا دوه مضامین هم تعلیمي برخې کې نور هم ورته اضافه کړي، خو مشکل نشته ورته وردې کړي. خو ولې ښه کار دا دی چې عصري علومو دپاره کار وسي او په دې برخه کې زده کوونکو لپاره د عصري علومو یا د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې بیلابیل پروګرامونه هغه دپاره په لاره واچول سي تر څو پورې دوی په نوې ټکنالوژۍ باندې سنبال سي. دا به فکر کوم تر ټولو ښه، لکه مخکې ما وویل موږ د حقوقو پوهنځیو محصلینو لپاره اړتیا لرو چې دوی اوس په داسې سیستمونو باندې سنبال کړو تر څو پورې دوی خپل ټولې قضیې په کمپیوټر کې ولیکي، نه له دې وروسته چې زموږ سره باید دومره دوسیې د یو قاضي سره ورسره وي او هغه باید ویسي. موږ باید ټول خپل دوسیې هلته ثبت کړو که کله یو مجرم راځي او موږ پوهیږو چې هغه ورسره دا تعبیر شي. وګورئ دا یوه برقي تذکیره، که چیرې موږ دا الکترونیکي کو هغه سیستم یا هغه سیم سیستم یې ورته فعال کړو او د دا له دې مخبېسه وروسته د هرې کورنۍ ډاټا هلته ثبت کړو او هر څوک چې جرم کوي هغه هلته ورسره ولیکو، او کله چې زموږ پولیس هغه چې کوي په نوي سیستم باندې، زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي چې هغه ته معلوم شي چې ته یو مجرم وي او که نه وي، او هغه ته لیکل کېږي چې تا مخکې جرم کړی و یا دې نه و. که هغه چیرې په راتلونکو حکومتونو کې مثلا یا په حکومت کې کار کوي، د هغه ټول ډاټا ثبت کړي څه چې تا تېر ځلې جرم کړی و او تا دغه جرم کړی و تا دغه جرم کړی، تا خپل صفایي محصول تحویل کړی، مثلا تا د برېښنا بل ورکړی، ته ستونزه نه لرې، ته په ټولنه کې ښه سړی ثابت شوی، نو ته راسه د ښوونکي په حیث باندې دنده وګمره. دا به د ده ټول په دغه نوي عصري ټکنالوژي سیستم باندې اوس موږ یوازې تذکرې کې باید هماغه ثبت شي. زه فکر کوم که چیرې دغه برخې کې کار وشي دا به تر ټولو ښه وي چې تر څو پورې له دې وروسته موږ اړه نه سو، تر څو پورې نه به بیا هم نور خلک که بیا نور خلک به راځي ولا ستا د تعلیم سویه ټیټه ده، ستا د سویه کچه مثلا ټیټه ده. هر بهرني انجوګانو چې راځي او هغوی په افغانستان کې هلته خلکو ته وایي چې ولا دلته تر ټولو پورې اړتیا دا ده چې موږ یو خپله دوی دپاره د سویه د لوړولو په برخه کې ځینې ټرینینګونه ورکړو، دوی ته د پوهاوي په برخه کې ټرینینګونه ورکړو. ولې دغه ټرینینګونه زما خلکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کېږي؟ ولې هغې په دې ټکنالوژۍ باندې نه سنبال کېږي چې تر څو پورې دوی بیا اړتیا ونه لري؟ هر بهرنۍ موسسه چې راځي، زه هم چې د بهره یو کارګر راولي، هغه باید د افغانستان کې د حکومري په افغانستان کې د یوې ان جی او د یو مسؤل په توګه باید یو کس موږ هلته افغانستان کې ولرو، د هغې د کوارډینیټور په برخه کې باید یو کس موږ په افغانستان کې ولرو، د هغې د ایچ آر په برخه کې یا د هیومن ریسورس په برخه کې چې هغه بشري منابع دي، د هغې په برخه کې باید موږ یو سړی په افغانستان کې ولرو، د هغې د فاینانشل پلانینګ او د هغې ټول اکاونټینګ په برخه کې باید موږ یو سړی په افغانستان کې ولرو، او په دې برخه کې باید دوی زده کړې کړي وي. پنځوک باید نه اوسي.
ډیره مننه زایدی صاحب. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ د فیسبوک پاڼو قدرمنو او لیدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او یا هم که پوښتنه لري زموږ د فیسبوک لایف لاندې کومنټ کړئ، موږ به خبرونه کې ولولو. او که غواړي چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خبرونه ته زنګ هم وهلی شئ. وسه په تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره وصل دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای اړیکه نیولې؟
خدا پاک دې مان کوي که خورجان سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به زده ستاسو میشنه اوریدونکو عبد الهادي تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. موضوع به تاسو اخیستی که تاسو څه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
خدای دې خوشاله که خورجان ملمنو ته سلامونه وایم، ډیر شایسته خبرې وکړلې خورجان را بسم. موضوع ته لکه میلما چې اشاره ورته وکړه، دینی بخش کې خورجان موږ د کوته ضرورت لرو، اړتیا لرو. اکثر مدرسې چې دي رسیدنه د خوندې موږ وینو چې روانې د دینه د کړو د پاره، نو موږ هم دا غوښتنه د خورجانې چې خوندې هم باید چې دیني زده کړې وکړي، مثال د خبرې او تر څنګ مثال دغه دغه زده کړې مو کې خورجانې چې موږ دلته ضرورت ورته لرو، د ډاکټرانو دپاره، د ښځینه پولیسو دپاره، خورجانې چې لوړې زده کړې زموږ خوندې وکړي، ځکه زموږ اکثره خوندو خورجانې دلته مثال د خبرې تر لوړو دورو پورې زده کړې کړي وې، چې مثال تر یولسمه سن پورې مثال د خبرې درسونه ویلي وه، هغه یو دغه ورته پاتې و، خورجان یو امتحان ورته پاتې و چې د دولسمه سن په فارغه شوی وای. نو د ښځینه پولیسو دپاره خورجانې او د ډاکټرانو دپاره موږ سخت ضرورت لرو. په اکثره په جنوبي ولایت کې لکه کندهار او هلمند ولایت کې خورجانې ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي. نو زموږ د خپل دولت سم دا غوښتنه د خورجانې چې دیني درسو دپاره دې هم زمینه برابره کړي، او در څنګ دغه تم ضرورت خورجانې چې دا نورې زده کړې وسي. نو زموږ دا غوښتنه د حکومت څخه خدای پاک دې وکړي چې خورجانې دغه زده کړو ته زمینه برابره کړي د خوند دپاره.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب چې خبرونه کې مرسته ګډون وکړه، خپل نظر هم سره شریک کړه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه او غواړی اړیکه ونیسئ موږ سره پر خبرونه کې اړیکه هم نیولای شئ. ورزو خپل ګران میلما زایدی صاحب ته. زایدی صاحب، تاسو راته وایئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې موږ راپورونه درلودل، ډیری خلک وایي په دغه مدرسو کې د افراطیت زده کړې کیږي، شاګردانو باندې د امارت پیژندنې په نوم داسې یو مضمون شاګردانو یا محصلینو ته تدریس کیږي چې په هغه کې طالبان غواړي خپل د تیر وخت هغه خپل د جهاد خبرې او هغه معلومات زده کوونکو ته ورکړي. آیا دا د تعلیمي روزنیزو بنسټو کې دا کېدای شي د یو مضمون او یا هم د یو تعلیمي نصاب یو برخه شي؟
یو دا ځدی چې ځینې مضمونونه یا ځینې هغه کتابونه چې څوک یې خپلو خلکو ته لولي، دا دغه تعلیمي نصاب د پیل سره سم د خپل د حکومتونو پریکړه ده چې هغوی باید څه ډول پریکړه کوي. که څه تاسو وګورئ شمالي کوریا ته مثلا، هغوی به داسې مضمونونه خلکو ته لولي چې ډېر عجیب او جایب به وي. مثلا که تاسو وګورئ په ځینو نورو هیوادونو کې، اروپایي او یا امریکایي هیوادونو کې، هغوی خپلو خلکو ته بیل مضمون لري. په افغانستان کې اوسنی هغه حکومت واکمنان چې څوک دي، هغوی د خپل خلکو لپاره خپل مضمونونه لري. زه فکر کوم چې یو شمېر خلک وایي چې ولاد دا بډیر دومره بد او افراطیت په برخه کې دوی ته زده کړې ورکول کیږي. په دې اړه زه بشپړ معلومات نه لرم او نه هم تر اوسه پر ما داسې اورېدلې. یوازې هغوی دیني زده کړې کوي، خو ولې دا عموما طبعاً دا یو خبره ده. کله چې هر حکومت وی د خلکو ذهن او فکر هغې لوري ته دی، زه وایم چې افغانستان کې به دا حکومتونه بدلیږي او راتدلیږي، خو ولې د خلکو ذهنونه یوازې عمل ته د خپلو حکومتونو سره دي. زموږ دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید کار وکړو د خپلو خلکو لپاره، څه ډول هغوی هڅولی سو او خپله څنګه حکومتونه دې ته هڅولی سو چې راځئ موږ په عصري ټکنالوژۍ باندې سنبال کړئ او زموږ دپاره دا زمینه برابره کړئ. دا د هغوی د خلکو حق دی او دا د دولت څخه باید غوښتنه وکړي او دولت یې ورته ورکوي. زه وایم که چیرې د خلکو غوښتنه وي شاید هر څه ترسره شي. د ښوونځیو په اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې داسې څه رسمي خبر نشته چې واقعیا کله به دا خلاصي. خو ولې که تاسو وکتل د لوړو زده کړو وزارتونو څو ځلې ژمنې وکړلې چې ولا د هغې دپاره به نصاب جوړوو، د هغې دپاره به سیستم سموو او د هغې دپاره به دا کوو، خو تر اوسه نه دي سوي. زموږ هم غوښتنه دا ده چې زما یوې خور دپاره ښوونځی خلاصه کړه او هغه په هر سیستم چې وي چې تاسې یې په هر حجاب کې بولئ، خو هغه د هغې دپاره یو دغه ښوونځی خلاص کړه تر څو پرې هغه زده کړه وکړي، ناپوهه پاته نه شي. ولې اوس دغه د عصري علوم په برخه کې چې هم کله د زده کړې ورته ورکول، د دیني علوم په برخه کې زده کړې ورکول کېږي، فکر کوم یوازې تر درېیم څلورم یا پنځم ټولګیو پورې دي. لوړې زده کړې هم ډېره اجازه په ډېرو ځایونو کې نشته. بل خبره د طب په برخه کې چې ده، کله چې زه معلومات لرم د طب په برخه کې هم د اوس هم د عالي نرسنګ په برخه کې په ولایتونو کې ښځینه زده کړې کوي، په کابل کې ښځینه زده کړې کوي او هغوی ځي خولي د پوهنتونونو لپاره تر اوسه پورې په دغه برخه کې کار نه کوي او باید دا کار وسي. او دا د خلکو غوښتنه ده، خلک یې غواړي، خلک څو وارې غوښتنه یې کړې ده. تاسو وګورئ د کابل په ټلویزیونونو کې هر ورځ خلک هم دا وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې په هر ډول ویز موږ د لپاره شو پونتونونه خلاص کړي ښوونځی خلاص کړي او دا زموږ د خلکو حق دی او دا موږ غواړو زه هم دا کار باید وسي او که نه هم د دې لپاره باید کار ترسره شي او باید هغه حکومتونه چې کوم دي په افغانستان کې هغوی باید د دې لپاره لاس په کار شي چې څه ډول کولی شي تر څو پورې په افغانستان کې د ښځینه لپاره ښوونځی او پوهنتونونه خپله یا بیل کړو او یا هم د هغې دپاره د هغې دروازې خلاص کړو څه دا که په هر ډول وي هر لاره چې دوی ورته لري که د هغې دپاره جلا ټرانسپورټي سیستم لري که د هغې دپاره په ټولګیو کې بیل ټولګۍ وضع کوي که د هغې دپاره بیل وختونه ټاکي او که د هغې دپاره نور سیستمونه هم جوړوي خو ولې باید دا کار وشي ان که تر دې پورې که دوی آنلاین زده کړې ورکولی دا تر ټولو ښه وي زه هم چې آنلاین زده کړې دیم که په ښوونځي اوس دستي ژر نه کېږي عاجل دي او که آنلاین زده کړې ورته شروع کړي او د هغې سره تر څنګ دي وروسته بیا دا کار وکړي خو ول د آنلاین زده کړو مصارف هم تر ټولو زیات دي ځکه چې د انټرنیټي خدمات د هغې دپاره سیستم جوړول د هغې دپاره بېرته په هغه زوم میټینګ کې که ته یو کلاس روم جوړی یا په یو بل نوی سیستم چې اوس د آنلاین دپاره په دې وروستیو کلونو کې په نورو هیوادونو کې جوړ شو او پوهنتونونو کې هلته خلکو زده کړې کولې هغه د کلاس روم میټینګ په نامه سره چې هغه کلاس روم میټینګ که ته جوړی هغه بېرته اپ اخلی یا د هغې سیستم د افغانستان د پوهنتونونو لپاره اخلی او بیا د دې دپاره ښځینه هلته روزي او بیا ښوونکی مکلف کوي چې هغه باید ناست وي بیا هر ښځینه هغه خور چې زده کړې کوي هغه د کمپیوټر او انټرنیټ دومره وسه او توانایي نه لري ځکه چې افغانستان کې اوس انټرنیټ بیه که څه هم لوړه ده د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نو مهمه دا ده چې دا باید یو بل سیستم ورته جوړ شي یا د هغې لپاره دا سیستم کارډونه ولري چې هغه خپله د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ورته ورکړي تر څو پورې په هغه کې هر میاشت انټرنیټ ورته راشي او هغه انټرنیټ یوازې د همدې کلاس روم میټینګ دپاره وکارول شي او نورو دپاره هغه بلاک کړي دا خپل بیا په اصلي ټکنالوژي باندې کېږي او دې برخې ته باید بیا هم لکه څه وایم چې پاملرنه ډېر اوسي زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي اوس یو بل ښه سیستم هم دا دی افغانستان کې که چېرې دوی د عصري ټکنالوژۍ لپاره کار اخلي د رسنیو یو نوی سیستم چې دوی باید څه ډول وڅاري د هغې دپاره دا سیستمونه څخه هم استفاده کولی شي د خپلو خلکو د کارونو یعنی که اطلاعاتو کلتور وزارت وغواړي د خپل ټول وزارت لپاره یو داسې سیستم جوړولی شي چې د دوی هره ورځ ورځني کارونه چیک کړي او ټول ولایت کې وګوري چې څوک کار ته راغلی او څوک نه دی راغلی یي برقی الکترونیکی حاضری ستاسو شتون لري که کله څوک نه راغلی د هغه معاش اتومات کاټیږي او دا تر ټولو ښه کار دی که د پولیس په برخه کې د برقی حاضریو څخه استفاده وسي په هر ماموریتونو کې زه فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي ان که یوازې په ښارونو کې چې کومې حوزې دي هغوی کې ولګول شي هر ښار کې به لس حوزې نه وي لس دولس پنځلس هم نه کې حوزې دي خو پنځلس ماشینونه غواړي او هغوی باید یوازې سهار خپل حاضري ورکړي نور خپل وظیفې ته ولاړ شي ماښام باید بېرته خپل حاضري ورکړي زه فکر کوم چې دا د فساد د مخنیوي لپاره هم یو تر ټولو ښه ګام دی چې تر څو پرې څه ډول وکولی شي دوی د فساد مخه ونیسي او پیسې د دولت لپاره بچت کړي د معرف په برخه کې هم ورته کار کېدلی شي چې ټولو ښوونځیو کې برقي حاضریګانې نصب شي او په دې برخه کې کار شي دا د عصري ټکنالوژیو یو یو خپله یو سرکل دی چې دا تعویض او رتعویض او دا اوس په نړۍ کې ان تر دې پورې چې تاسو وګورئ ایلن ماسک هڅه کوي چې تر څو پورې په فضا کې خلکو لپاره د ژوند زمینه برابره کړي وایي چې هلته باید ځینې خلک تر دوو درویو میاشتو پورې پاته شي او هلته څېړنې وکړي یعنې دا د عصري ټکنالوژۍ برکت دی
ډیر زیاته مننه زیدی صاحب تاسو د خبرونې په سر کې ویلی وو چې وخت مکم دی مننه دینه چې تاسو په خبرون کې را سره ګډون وکړ او ډیر مفید معلومات مو اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړل استاد سراج را سره برته په خبرونې کې وصل شوی دی استاد سراج تاسو راته وایي چې په افغانستان کې موس دینی مدرسې ډیر زیاتې شوې دي کلند اوریدونکو ته معلومات ورکړي په اسلامي تاریخ کې په اسلام کې د دیني علومو ترڅنګ عصري علومو ته څومره پام شوی وو او آیا د عصري علوم لکه اوس یې چې ځینې کسان یا د طالبانو حاکمان مونږ یې په راپورونو کې د هغوی په اړه معلومات درلودل ډېری کسانو عصري علومو ته مباح ویلي دي هغوی وایي چې دا د دې علم زده کړه مباح ده تاسو راته د تاریخ په اړه وایي چې عصري علومو ته پخوا په اسلام کې څومره ځای ورکړل شوی وو
ډیره مننه خورکی. اول خو یو تعلیق کوم د ستاسو د درو کو خبرو سره چې زه اوس خوشحال خان کې هم او پنځم حوزه چې د کابل مرکز اوس نه پښته او نه نیټ کار کوي. نو دا خو هماغه د شل کلنو غلط پالیسیانې وې چې پیسې ډېرې راغلي او بنیادي او اساسي کارونه په هیڅ برخه کې ونه شو، چې اوس نه ګرمي ده او نه یخنۍ ده. په داسې حال کې مونږ تقریبا شل ساعته یا کم و زیات برقونه په کابل په مرکز کې نه وي.
استاد تاسو زموږ غږ لرئ؟
بله بله. تاسو سوال مو واخسته. نو خبره داده چې کله چې مونږ د غدیر ضد برداشت کوو په همدغه جنجالو سره اخته کیږو، په همدغه غیر معیارونو کړنو سره اخته کیږو یا متوجه کیږو. تاریخ د اسلام نه وګورئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم پیغمبر و هم نبی و هم سیاست مدار و هم دولت مدار و او دی صحابه او دغه تقلید وکړه او تر څو تر 1900 تقریبا د سر وکاله پورې مسلمانانو په دنیا باندې حاکمیت کړی، حاکمیت په زور نه ده کړی او د خلکو قناعت سره په دنیا باندې حاکمیت کړی. خبره دلته دا ده چې په دغه تاریخ د ټول تاریخ چې وګورو دغه دولتونه چې حاکم شوي دي د قوي دولت بنیاد ایښودل شوی. قوي دولت هغه وخت ایښودل کیږي چې قوي اقتصاد ولري. نو قوي اقتصاد متصل او براه راست د ټکنالوژي او معاصرت سره تعلق لري. ما خبر اوري؟
بله تاسو غږ راځي استاد، مهرباني.
او خبره داده چې کله مونږه ځان سیال غنو او خلکو سره مقابله کوو او خلکو سره هم سیالي کوو هم سیاګانو سره، دا خو ناشونی ده چې ته عصري او سره ته ناش نه یو کې. خبره داده چې مونږ ته الله جل عظمت ویل چې تاسو په دنیا کې خلافت وکړي، په ځمکه کې خلیفہ شي، په دنیا باندې حاکمیت وکړي. مسلمانانو ته ویلې دي نو حاکمیت خو بغیر د معاصرت نه کیږي کنه. اوس که تاسو دنیا وګورئ په کوم چیرته رسیدلی دي، دا خو ډېرې تکراري خبرې دي چې مونږ تاسو کوو. خبره داده چې کله داسې کیږي چې یو علم د فرض عین نه د فرض کفایت نه فرض عین ته رسیږي، اوس خو زما په نظر چې دا معاصر ټکنالوژي او معاصر علوم چې دا د فرض عین هم ډېر قوي ده، ځکه چې مونږ تاسو ډېر ساده پاتې شو او مونږ مقابله نشو کولی حد اقل خپل هم سیاګانو سره. او په دې خاطر دا چې دا نه چې مباح ده بلکې فرض عین ده. باید دولت او حاکمیت چې اوس په کابل کې څوک حاکمان دي، هغوی دې باید داسې یو موقع برابري کړي خلکو ته چې خلک تشویق شي او محاول دي د پیشرفت او د ټکنالوژي برابر کی. نو کدا غسی یو طرف شي او افراط شي په یو طرف، نو کومه تاسو زر یا 5000 کشل زر ک یو لک مدرسې فعال کو او کله چې فارغيږي، نو خو صحیح خبره ده چې دین علم د ذکر د علم ذکر او د دین ذکر چې دا خبره ده بلکې فرض ده. خو کله هغه ته لکه چې تاسو وفرمایل مونږ صحیح کاری هغه ته سره هم پیدا کړو، مجبور ده چې غیر مسلکي خلک معرفي کړو په اداراتو کې. دا د پسرفتي او د شاتک علامه ده. بله خبره داده که دوی داسې کوي چې علم ته او دین ته خدمت وکړي، صحیح ده ښه مدرسې فعالې کړي، ښه تکړه عالمان دی تربیه کی، خلک نه مصر ته لاړ شي نه پاکستان ته لاړ شي نه سعودي ته لاړ شي نه بل ځای ته لاړ شي، خو که داسې په کیفیت باندې کار ونه شي او په کمیت باندې کار وشي، همدغسې غیر معیاري طرف ته مونږ تاسو روانېږو. بله خبره داده چې مونږ تاسو مسلمانان یاست، مونږ د الله په خبر باندې باور لرو او د الله په دین باندې خبر لرو. مونږ د دغه په بنیاد باندې مونږ باید وغږیږو چې معاصرت او ټکنالوژي چې دا څومره مهمه خبره ده او څومره اړین ده په دې وخت کې چې دغه شل کلن جمهوریت نه وروسته چې دا تحول راغی. نو باید دوی په هماغه اصولو باندې چې ولاړ ده، په هماغه مواقفو چې ولاړ ده، باید د ټیکنالوژي او معاصر درسو ته باید دوی بچیو کې دوی باید موقع برابر کې. خبره دا ده چې موږ لکه تاسو مشوره وکړه چې یو غټ تاثیر چې په ځوانانو باندې شوی دی تشویق نه او داسې مایوسیت ماحول حاکم ده په دوی باندې، هغه د نجونو تعلیم ده چې په دې کې ټول مسؤول دي، الله ته مسؤول دي او خلکو ته مسؤول دي چې دوی دغه 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 دوی حق راخیستی ده او حق نه ورکوي، او دوی به الله په مقابل کې انشاءالله چې ځوابګو به وي. خبره دا ده چې دوی باید د خلکو زړونه واخلي، د خلکو باندې حاکمیت وکړي، د خلکو او د دولت په منځ کې دغه فاصلې لرې کړي چې دغه انجونو د تعلیم خبره ده چې ټول ورنه خفه دي. اوس که دغسې حالات حاکم وي چې اوس ځوانان وطن پرېږدي یا ځوانان د حداقل د دین سره تعلق لري کوي، په دغسې یو طرفه سیاست چې روانه ده دا چې د خلکو باندې ظلم ده او دین سره هم ظلم ده. ما په نظر داده شي نه افراط وشي نه تفرید، بلکل دین ته د خدمت وشي، علما د تربیه شي، علما د په ښه توګه په دقیقه توګه دپل هغه اعلی درجه د تعلیم ته ورسیږي، او دې سره سره بلکې د دېنه زیات باید عصري علومو ته ډېر اهمیت ورکړي تر څو چې یو معاصر او ترقی یافته افغانستان چې د همسایګانو په مقابل کې د دنیا په مقابل کې یو ځای ولري، یو جایګاه ولري، او دا بعد الله او د رسول او د خلکو سره د وفا یو نمونه وي.
ډېر زیاته مننه استاد سراج. استاد ارمل هم په خبرونه کې را سره دا تاسو ته راګرځو. میرمن ارمل دا راته وایي چې په افغانستان کې اوسنی حاکمانه دا وایي چې ښځو دپاره انجونو دپاره دینی مدرسې شته، هغوی باید دینی زده کړې وکړي. د یوې میرمنې په توګه تاسو په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې څومره د دې کمبود احساسوي چې افغانستان کې ښځې او انجونې د دینی علومو تر څنګ باید عصري علوم هم زده کړي، او دوی باید په هر برخه کې شتون ولري، لکه ارواپوهنه چې اوس په اوسني حالت کې افغاني ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري، لکه ټولنپوهنه، همداسې نور عصري علوم چې ښځې ورته په افغاني ټولنه کې ډیر ضرورت لري. آیا تاسو کمبود د دې احساسوي چې افغانستان کې د دې ترڅنګ چې زده کړې ښځې وکړي په عصري علومو کې باید زده کړې وکړي؟
نو ما که سه صحاب صاحب وکټم دې ته ما مخکې هم وویل صحاب صاحب مونږه میګمنې چې کله عصري علوم ونر بانو مونږه به تر کله پورې بیرون افغانستان زو خپل د تدریس لپاره خپل د درس لپاره ولې دا نه پېوینه مونږ ته دې نه مرسای کوي چې مونږ افغانستان نه بهر لاړ نه شو او همدغه هلته مونږ ته اشرفت وکړو، بېرته همدغه د افغانستان په آبادي کې مونږ مرسته وکړو. مونږ ته چیرې یاره مخکې استادانو وویل چې مونږ په طبي بخش کې تغفل حال لرو، محصلین لرو، مګر دوه کلن مونږ درس وایو، یعنی مونږ قابلګي بخش نه فارغ کیږو. تنها یو میرمنه خو تنها دې ضرورت نه لري، مونږ ځینې پروسیجر نه لرو، عملیاتو نه لرو، یوه قابله نه شي کولی چې دا مخته وسي، مجبور ده چې بهر له افغانستان به لاړ شي خپل تدریس لپاره. نو که چیرې دغه عصري علوم نه وي خو مونږ ورځ تر بلې پرمختګ نه کوو، بلکې شاته ځو. او دا درسونه چې مونږ ویدي دغه عصري علوم نه مونږ شاته پاتې یاستو، نو د عصري علوم نه مونږ څنګه پرمختګ وکړو؟ زما ګورې زه دغه وایم چې تر کله پورې وخت یو حکومت تغییر کوي، ولې ځوانان تل د دې ځوانان باید د دې پرداخت وکړي سره ځوان طبقه شاته وکړي کېږي. هر حکومت چې راځي خپل فرمایشات لري، خپلې خبرې لري، لکه څنګه چې دا اوس انجونې باید په کورو کې کښېني، انجونې باید درس ونه وایي، انجونې باید کار ونه کوي. مونږ ګورې که په هر برخه کې وي ښځو ته ضرورت لرو، وخت یوه ښځه له کوره بیرون وتلی ونه سي، بیرون اجتماع ونه ګوري، بیرون علومونه هېڅ هېڅ اصلا خبر ونه لري، څنګه هغه خپل ماشوم څنګه روزلی سي، هغه څنګه تربیه کړي هغه خپل ماشومان؟ خو طبعا ضرورت لري عصري علومو ته، دیني علومو ته. زه مونږ هېڅ وخت نه وایو چې مونږ دیني علومونه باید ځان لرې وساتو. دیني علوم مونږ طبعا منو، مونږ مسلمانان یاست، دیني علومو ته اړتیا لرو، مګر په څنګ کې عصري علومو ته زیاتره اړتیا لرو، اوس څنګه ځینې وخت زیاتره اړتیا لري. ګورې درې کاله کېږي، درې کاله نه هم زیاتره مونږ مکتبونه وایي چې باید خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، مګر دوی څه وایي؟ په هره مصاحبه کې، په هره ناسته کې موږ په طرزالعمل باندې فکر کوو، کوشش کوو چې خلاص یې کړو. چې څو کاله نور درې کاله د ځوانان د هر څه شاته پاتې دي، له هر څه آخر تر کله. خو باید په دې باندې کوشش وکړو چې په درې کالو کې تاسو دومره کولی اونهسته خپل طرزالعمل مشخص کی او دغه د مکتبونو دروازې خلاصې کړي. موږ نن په مکتبونو کې یونجونو په بخش کې کیمیا نه لرو، فزیک نه لرو، دا مضامین چې نه وي موږ څنګه عصري علومو کې مخته تللی شو؟ تر شپږم صنف پورې یو شاګرد ایله هم دومره کولی شي چې هماغه د خانې له کتاب نه زده کړي یا نوشته زده کړي، پس له هغه نورو ته ضرورت نه لري. موږ د عصري علومو نه شاته پاتې یو څه چې نه شي کولی عصري علومو ته مخته لاړ شي. دا مکتبونه او پوهنتونونه خلاص دي، موږ په څنګ د دیني علومو کې عصري علومو ته هم لاسرسی ولرو.
مننه میرمن آرمل چې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. په د خبرونه په وروستي یو شیبو کې یو استاد سراج تاسو که په خبرونه کې را سره یاست، په لنډو کراته وایي چې په افغانستان کې د افغانستان تعلیمي نصاب کې د امارت پیژندنې په نوم یو مضمون دی چې ډېر په فشار پر شاګردانو پر پانتونو کې پر محصلینو هم تدریس کیږي. په لنډو راته وایي چې د حل لارو کې څه باید وشي؟ دغه رقم ته مضمونونه لازم دي چې په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې ځای شي، او پر دې ټینګار هم ډیر وشي، پر شاګردانو پر محصلینو فشار هم ډیر راشي چې باید دا زده کړي، او یو تعادل لار باید دوی مخته ونیسي چې هم عصري علوم او هم دینی علوم مخته شي.
مننه خورکه، تاسو خپل ځواب ورکړه چې یو تعادل باید په منهج کې یا په دغه نصاب کې رامنځته شي. که امارت پیژندنه یې خلی پروانه کې یی دي، خو خبره دا ده چې معاصر ټکنالوژي مضامین یا هغه مواد چې د ځوانانو رانیږدې کوي معاصر علومو ته، دا ډېره مهمه خبره ده. بله مهمه خبره دا ده چې د ښځو تعلیم په هکله او د ښځو د زده کړې په هکله دغه درې کاله ډېرو خلکو چیرې وهلي، ډېرو خلکو هغه غږونه پورته کړي دي، حتی د امارت اسلامي د مشرانو خو هم غږونه پورته شوي دي چې موږ ورسره کتلي دي، هغوی ډېر حتی ډېر خفه دي په دې هکله. خو زه کله کله دا سړی فکر کوي، داسې یو 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 سړی حیران شي چې اوس مثلا د څوارلسم پاس دا اجازه ورکړي چې دوه کاله دوی انسټیټیوټ کې درس وایي، او دغه نه کوز چې هغه مکتبونه دي هغه بندوي، یا هغه نه چې بره ده پوهنتونونه هغه بندوي. دا سړی یو د تشویش او د شک حالت حاکمی په انسان په نفس کې داسې حالت ده. او بل خبره دا ده چې کدی انجنو اوس که تاسو د بازارونو وګورئ، زموږ تاسو په نږدې چې کابل کې استو کوټی سنگی یا لیسې مریمی، د خوځونه ډک ډک د زیو راځي زیو راځي. خو زه دغه چې د تعلیم په حق لږ دوی دغه بندیز لګولای ده، دا خو دا یو زه خو من حیث دی او انسان من حیث چې ما تقریبا شل کاله درس ورکړی دی په دې خصوصي پوهنتونونو کې، زه د ما د فکر نه دا قاصره ده چې دغه ولې داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې شرایط دغه درې کاله دغه شرایط چې وای دوی دا شرایط ولې نه پوره کوي. بله خبره دا ده، اورید ما څنګه غواړی؟
بله استاد، تاسو خبرې اورو. خبرونه کې وخت هم ډیر کم دی، وروستي شی بي دي په لاندو را تخلاص.
فقط د امارات اسلامي مشرانو ته دما من حیز یو ځوان، من حیز یو مسلمان، من حیز یو استاد، دما دا تقاضا ده چې
بالکل یو نه افراط وشي او نه تفریط وشي، خاصتا د ټکنالوژي او معاشرو مضامینو په حق باید دوی ډیر جدي اقدام وکړي. داسې ماحول برابر کړي چې خلک تشویق شي دغه ولولي، او داسې یو ماحول او داسې یو فضا برابر کړي چې د ځوانان مصروف شي او اهل کار ته وظیفه وسپارل شي. که دغسې حالت چې یو طرف وي او موږ په یو طرف افراد وکړو، نو دا چې دا طرفي ټکنې کوي او موږ خپل اهداف ته نشو رسیدی.
ډیره زیاته مننه استاد چې خبرونه کې مرسته ګډون وکړ. د خبرونه ورستۍ شی بی دي قدرمن اوریدونکو، تاسو ځوان فکر خبرونه لازادي رادیو نه لیدله او زموږ له فیسبوک پاڼه مو څارله. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه صفات الله زاهدی او استاد خالد سراج او همداراس ګلرخ آرمل میلمانه وو. ډیره مننه کوم دوی نه چې ګډون وکړ. تاسو د ازادي رادیو نور خبرونه هم وګورئ.